دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانو شب آشنا تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اورئ.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سید سلیمان آشنا یم. د افغانستان د جمهوریت ریاست دوهم معاون سرور دانشوی که د امریکا او طالبان موافقه و نه ارزول شي د سولې پروسه به د لا زیاتو ستونزو سره مخ شي. دوهم معاون سرور دانش دا وینا د چهارشنبې په ورځ یعنی د دلوې په 28مه په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټې د مشر پدریو شیرر سره په لیدنه کې وکړې. سرور دانش ویل یا د موافقه په خاصو شرایطو کې په بیړه لاسلیک شوی چې د افغانستان د راتلونکي ثبات او پر راتلونکي کې د سولې ټینګېدو لپاره هیڅ تضمین نه لري. هغه ویلي چې د افغانستان د حکومت او خلکو تمه دا ده چې نړیواله ټولنه او په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالات دغه هوکړې ته بیا کتنه وکړي او که داسې ونه شي تاوتریخوالی به نور هم زیات شي. په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه د 2000 کال په فبروري میاشت کې لاسلیک شوې وه، خو د جو بایدن په مشرۍ د امریکا نوی حکومت د ملي امنیت شورا سلاکار او د بهرنیو چارو وزیر روانه میاشت ویل چې د امریکا حکومت دغه موافقه له سره ارزوي. په کابل ښار کې په درې پرله پسې چاودنو کې 2 تنه وژل شوي او 5 نور زخمیان شوي دي. دغه چاودنې د چهارشنبې د دلوې په 28مه سهار د 2 دقیقو په توپیر په پغمان ولسوالۍ او کابل ښار کې وشوې. د کابل پولیسو وویل اوله چاودنه څه باندې 8 بجې د پغمان ولسوالۍ په عبدللي کلي کې د پولیسو پر رینجر موټر شوې ده چې په وینا یې ځاني زیان یې نه درلود، او دوهمه چاودنه تر هغه وروسته د کابل ښار د دوهمې ناحیې په قوای مرکز سیمه کې په یو بل موټر شوې چې څلور تنه پکې زخمیان شوي دي. د کابل د امنیه قومندانۍ د ویان په وینا دریمه چاودنه د کابل ښار برکی څلور لارې ته نږدې په یو لاند کروزر موټر شوي چې 2 تنه پکې وژل شوي دي او یو بل زخمی شوی دی. د افغانستان د جمهوری ریاست اول معاون امرالله صالح ویلي چې په نننۍ چاودنه کې د کابل ښار د 5مې امنیتي حوزې عامر محمد زی کوچه هم وژل شوی دی. تر اوسه د یادو چاودنو مسؤلیت کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د دفاع وزارت د غزنی په د یک ولسوالۍ کې د لسو بهرنیو اتباعو په ګډون د 22 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د دفاع وزارت د ویان معاون فواد امان د چهارشنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل د وژل شوو وسلوالو په ډله کې لس افغان طالبان، شپږ عرب، 2 پاکستانی او 2 تاجکستانی وسلوال شامل دي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې په یاد نخته کې یوازې 3 وسلوال طالبان وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. هغه په دغه جګړه کې طالبانو ته د ډېرې مرګ ژوبلې اوښتو او د بهرنیو وسلوالو د شتون په اړه خبر رد کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت د دې ترڅنګ د هلمند په ناوی ولسوالۍ کې هم د هوایي برید په وخت کې د 15 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او 2 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. وسلوالو طالبانو د هلمند ولایت د هوایي برید په اړه څه نه دي ویلي. د یو بل خبر له مخې د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر ویلي تیره شپه د چپرهار ولسوالۍ د سری قلعه سیمه کې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په وخت کې د داعش ډلې د هدفي وژنو 5 غړي نیولې دي. چارواکي وایي چې نیول شوو کسانو په جلال آباد ښار کې دولتي مسؤلین ترور کول. تاسو د آشنا رادیو نه خبرونه اورئ. په میانمار کې د کودتا ضد مظاهرو د چهارشنبې په ورځ هم دوام وکړو. په میانمار کې د تیرې اونۍ پوځي کودتا چې ملکی حکومت یې ړنګ کړو په ضد یې تر نن چهارشنبې په ټول هیواد کې د 5مې پرله پسې ورځې لپاره مظاهرې روانې دي. د دې مظاهره چانو په مقابل کې پوځ هم د تشدد او زور نه کار اخیستی. په دې تشدد کې ځینې مظاهره چان زخمي شوي هم دي. یو ډاکټر چې د ټپي شوو مظاهره چانو درملنه یې کړې ده د امریکا غږ د برما څانګې ته ویلي دي چې 2 مظاهره چان په مرمیو لګېدلي. یو اونۍ مخکې چې کله پوځ د برما منتخبه مشره آن سان سوچی او د ملکی حکومت نور مشران ونیول، پوځ د میرمن سوچی د ډیموکراسۍ په ملي لیگ ګوند فشار زیات کړی او د سیشنبې په شپه په یانګون ښار کې د دې ګوند په مرکزي دفتر حمله وکړه. امریکا د سیشنبې په ورځ مظاهره چانو په مقابل کې د تشدد کارول وغندل او د پوځي حاکمیت نه یې وغوښتل چې د ډیموکراتیکې پروسې له لارې منتخب حکومت بیرته حاکم کړي او ټول نیول شوي بندیان خوشي کړي. د امریکا د کانګرس په سنا مجلس کې د ټرمپ د استیزام محاکمه پیل شوې ده. د کانګرس د ولسی جرګې دیموکراتو کړو د امریکا د پخوانی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د استیزا پروسه تیار کړې ده او نن د چهارشنبه په ورځ به رسمن په سنا مجلس کې پیل کی. دیموکراتان کوښښ کوي هغه سناتوران قانع کړي چې اوس وخت د قضایه هیئت غړي دي او دا معلومول غواړي چې آیا ټرمپ تیره میاشت په کانګرس بلواګر حمله کولو ته تشویق کړي دي کنه. د ولسی جرګې د استیزا د مدیره هیئت او د ټرمپ مدافع وکیلان به هر یو 14 ساعته وخت ولري چې په دوه ورځو کې خپلې ادعاوې تشریح کړي. تر هغه وروسته به سناتوران 4 ساعته خپلې پوښتنې شروع کړي. سنا مجلس د سیشن به پورس د دې قضیه د اوریدلو لپاره شپږ 50 په مقابل د 4 خړو رایګیری وکړه. د جنوري په شپږمه په کانګرس د جمهور رئیس ټرمپ لویانو په داسې وخت کې حمله کړې و چې د کانګرس دننه استازو د تیر کال نومبر میاشتې په ولسمشي ټاکنو کې د جو بایدن د بری تایید کوله. په دې حمله کې 15 تنه وژل شو. د ټاکنو د اعلان وروسته ټرمپ دوه میاشتې هر ډول نتایج ردول او په ټاکنو کې د درغلیو ادعا کوله او د جنوري په شپږمه په سپینې ماڼۍ کې د یو لاریون په وخت کې خپلو پلویانو ته ویلو که تاسو په ټول قوت مقاومت ونه کوي تاسو به خپل هیواد له لاسه ورکړي. داود دې ساتل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقعي د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محب الله سمیم وی د ایران سره د سرحد صفري نقطې بیا په نښه کړي او د امو سین په اوږدو کې د سرحد معلومولو لپاره جی پی ایس سیستم نصب کړی دی. خاغله سمیم وی پاکستان لخوا د ډیورند کرخې په اوږدو کې د اغزن مزید قضاولو سره سره د کرخې دواړو غاړو ته پراته قومونه اوس هم یو بل سره ګډ ژوند کول غواړي. په دې اړه په موقع له کابل د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محب الله سمیم د چهارشنبه په ورځ ملت ته دولت د حساب ورکولو د روان بهیر په لړ کې د 1999 لمریز کال په اوږدو کې د خپل وزارت پر کړنو د خبرو پر مهال ویل چې دغه وزارت د هڅو په ترڅ کې د ایران سره د افغانستان د سرحد صفري نقطې بیا په نښه شوي.
له ایران سره پر پوله چې 925 کیلومتره اوږدوالی لري سرحدي پلرونه نوي شوي دي او له څو لسیزو وروسته یو ځل بیا صفري نقطې تثبیت او په نښه شوي. امو سین چې اوبوی افغانستان ته حیاتی ارزښت لري خو له بده مرغه هر کال د افغانستان خاور هم لزان سره وړي. د امو سین تخریبات ټول تثبیت شوی دي او د تحکیماتو لپاره د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت یو طرحه د اوبو او تنظیم له ادارې سره شریکه او نورو اړوند ادارو ته سپارل.
د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر ویل چې د امو سین په اوږدو کې هم د جی پی ایس سیستم لري د افغانستان سرحدي سیمې په نښه کړی دي.
د امو سین د تخریباتو انا دا نه ده چې غنی د نورو هیوادونو سرحدونه را مخته شوی دي بلکې صفري نقطې اوس هم په خپل ځای دي او د تحکیماتو له جوړولو وروسته به صفري نقطې بیا تازه او خپل پخوانی وضعیت ترش. د یادونې وړ ده چې د سرحدي نقطو او نورو مسایلو د تثبیت لپاره اوس پر خریتو سربیره له عصري ټکنالوژي څخه کار اخلو او ټول نقطې مو جی پی ایس کړي. دا په دې معنی ده چې وبو ځمکه وړي د امو سین اما هغه نقطې چې هغه د موږ په لورونه پکې دي هغه جی پی ایس وی دي یعنی غوي تغیر نه لخوا.
محب الله سمیم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند د کرخې په اوږدو کې د پاکستان د پوز لخوا د اغزن مزي د غزولو پاړه د پښتنې په جواب کې ویل چې اغزن مزي د کرخې دواړو غاړو اوسیدونکو ترمنځ اړیکې نه دي زیانمنې کړي.
په دې کې زه تاسو ته ډاډ درکوم چې د خط دواړو خواو ته قومونه اوس هم سره متحد دي سره هم فکر دي او یو ځای سره ژوند کول غوړه کوي.
د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر د پاکستان لوري د افغانستان په سرحدي سیمو باندې د توغندیو د بریدونو په اړه ویل چې افغانستان تل د بریدونو غندلي خو د دې لپاره چې سرحد په هغه غاړه کې پراته قومونه هم خپل قومونه بولي پرې د توغندو متقابلې دزیده کوي. د افغانستان په ختیځ ولایت کونړ کې چارواکو ویلي چې د وګ ضروریسه پاکستان پر روانه اونۍ کې او ځل بیا دغه ولایت په سرحدي سیمو باندې توغندي ویشتل پیل کړی دي. د ولسي جرګې غړي وایي چې په افغانستان کې حکومتونه په تیرو سبا باندې ویسکل لوتی په دې د لیټوالیدلې چې خپل سرحدونه وساتي او د حکومتونو د کمزورتیا څخه غونډي هم ګټه پورته کړي ده. د ولسی جرګې غړی ډاکټر یارباز حمیدی وایي چې نه یوازې پاکستان بلکې ایران او نورو هیوادونو هم په افغانستان کې د کمزورو حکومتونو د شتون څخه ګټه پورته کړي ده.
اوس هم موږ د کوزی پښتونخوا سره یا د ډیورن لاین په اندي مکمل حاکمیت نه لري د افغانستان حکومت. په همدې شان موږ د نیمروز، د هرات، د مزار په ولایتونو سره د ګاونډیو هیوادونو سره ډیری هغه رسمي لارې دي چې هلته ګمرکي تاسیسات موجود دي، او ډیری هغه لارې دي چې هیڅ نوه تاسیسات پې موجود نه دي او نه امنیتي ارګانونه پېشته چې په هغه باندې هیواد ته خلق غیر قانونی تګ راتګ کوي.
افغانستان د ایران سره 9.5 کیلومتره او د پاکستان سره 2.5 کیلومتره ګډ سرحدونه لري چې په اتیا ملسیه کې پر افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل وروسته په دواړو هیوادو کې بش پخواني وجیدینو ډلو د دغه سرحدونو لري افغانستان کې خپل وسلوال ته پوځي او لوجستیکي اکمالات رسول چې ورسره پرته د کوم ځل څخه د سرحدونو څخه تیرېدل په یو عادي عمل بدل شوی وو. د افغان حکومت د اداله مخې اوس هم طالبان د دغه سرحد د نول لاري د افغانستان په دنده کې خپل وسلواله اکمالات رسي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نو وي. افغان او پاکستانی چارواکو د دریو میاشتو لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت یا اپتا د تړون د تمدیدولو خبر ورکړی دی. افغان حکومت وایي چې له پاکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت نوې تړون به د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د اصولو په اساس ترتیب او لاسلیک شي. د امریکا غږ خبريال ممتاز بهيري په اړه رپورټ را لګولې.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې له پاکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت تړون یا اپتا د دریو میاشتو لپاره تمدید شوی دی. دا تړون د 2020 د فبروري په 11مه پای ته رسیدو. د پاکستان کابینې د سه‌شنبه ورځ په غونډه کې دغه تړون تمدیدول تصویب کړي، خو ټاکل شوی چې کابل او اسلام آباد په دغه تړون کې د اصلاحات او نوې وړاندیزونو ته پکې د ځای ورکولو په موخه خپل بحثونه ته دوام ورکړي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی امریکا غږ ته وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي او ترانزیتي اړیکې به تر راتلونکو دریو میاشتو پورې د پخوانی تړون په اساس دوام ولري.
وزارت صنعت و تجارت تلاش دارد از جانب حکومت
د صنعت او سوداګرۍ وزارت د افغانستان د حکومت په استازیتوب هڅه کوي چې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان په موافقه سره ټول هغه موارد چې په افغانستان کې د سوداګرۍ او صنعت سکتور ورته اړتیا لري د اپټا په نوې تړون کې ورته ځای ورکړل شي، او هغه موارد چې د افغانستان حکومت قربانۍ ټینګار کوو او د اپټا تړون په لاسلیک کولو کې د ځنډ لامل شوی وو د پاکستان دولت دا ټول موارد ومنل. د اپټا د تړون په اساس افغانستان کولای شي چې د پاکستان د کراچۍ سمندر ته لاسرسي ولري او د غراز د ځمکې لاره له هندستان سره سوداګري وکړي. همداشان پاکستان د دغه تړون په اساس د افغانستان لاره د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره سوداګري کولای شي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت ویلي چې افغانستان په تیرو لسو کلونو کې د پاکستان لاره د 3.5 میلیارډ ډالر په ارزښت سره باندې 802,000 کانټینرو کې سوداګري ستوکي وارد کړي، او دغه وزارت اټکل کړه چې د افغانستان ډیر سلنه سوداګري او ترانزیت د پاکستان لاري کیږي. په عین حال کې د افغانستان د سوداګري او پنګونې خونی مسؤلینو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د پاکستان له سفیر منصور احمد خان سره د لیدنې پر مهال په پاکستان کې د بارګيري سوداګري زتوکو انتقال او ترانزیت په برخو کې د افغان سوداګرو ستونزې له نوموړي سره شریک کړي، او له هغه څخه غوښتي چې د پاکستان حکومت په دې برخه کې د اسانتیا او پرامنځته کولو سره د سوداګرو ستونزې حل کړي. د دغې خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی له امریکا غږ سره په خبرو کې د دریو میاشتو لپاره د اپټا د تړون له تمدیدولو څخه هرکلی وکړ، او ویل چې دواړه خواوې باید په دې موده کې د اپټا نوی تړون ترتیب او لاسلیک کړي.
نو د پاکستان حکومت دا خطه اصل او کلچي او درې نشتی وخت ورک زما هیله ده چې دا درې نشتی ناکافي دي، باید یو لازم فرصت ته ورکړ شي او په دې باندې دواړه مملکتونه کار وکړي چې په دې شپږو میاشتو حتی اقل د شپږو میاشتو په موده کې دا اګریمنت تازه شي او بیرته هغه ستونزې چې وباسي
د اپټا په تړون کې د اصلاحاتو دراوستل لپاره د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ وزارتونو لوړ پوړو چارواکو په ورستۍ میاشتو کې په منظمه توګه بحثونه کړي، خو تر اوسه دغه تړون په ترتیبولو بریالي شوی نه دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د معلوماتو په اساس شاوخوا لس کاله مخکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه 3 میلیارډ ډالر ته رسیدله چې پکې 200 میلیونه د افغانستان صادرات شامل وو، خو اوس دغه کچه 1.5 میلیارډ ډالر ته راکمه شوې ده چې سه باندې 200 میلیونه پاکستان ته د افغانستان صادرات جوړوي.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، د تیر کال د پایل راهیسې د امریکا د کانګرس او د افغانستان د ولسی جرګې د غړو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په تړاو څو ځلې اړیکې ټینګې شوې دي. اوس د امریکا د کانګرس په سنا مجلس کې د دیموکراتو غړو نوې بریا د افغانستان د سولې سره د مرستې لپاره د څه ډول بدلونونو لامل کېدای شي. د افغانستان د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د غړو خبرګونونه په رپورت کې اوري.
د افغانستان د ولسی جرګې دوه وشتو غړو د تیر کال په فبروري میاشت کې له طالبانو سره د سولې د تړون په تړاو د امریکا کانګرس او حکومت ته پیولي کې خپلې جدي اندېښنې څرګندې کړې. یو کال وروسته اوس د امریکا د بهرنیو چارو د نوي وزیر او د ملي امنیت د نوي صلاحکار په وینا له طالبانو سره د 2000 کال هوکړه له نورو تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت او له افغان دولت سره د مانادار سولې د مذاکراتو پرانا کې ارزول کیږي. د ارزونې تر نتیجې مخکې د افغانستان د ولسی او مشرانو جرګې یو شمیر غړي په دې تړاو خپلې هیلې څرګندې کړې او د بایدن د حکومت تر څنګ د کانګرس لغړو هم وغوښتل چې له اړوندو چارواکو سره د کانګرس د استعمایي غونډو پر مهال له طالبانو سره د سولې خبرو په تړاو د افغانانو اندېښنې منعکس کړي.
امریکای د متحده ایالاتو د سنان مهيله دادا چې د افغانستان د دې فلسطینی وضعیت په اړه خپل رغند رول ولوبوي چې دا جګړه ختم شي او افغانستان نور د تروریزم په یو ځاله باندې تبدیل نشي او داسې یو سوره د ملک تراسي چې د افغانستان یو جګړه یو نړیواله سیمهیزه منطقوي او کورنی جګړه د ټول جهات لري چې یو نړیوال ضمانت وي او نظارت وي او په دې کې د امریکا سنا خپل عمده نقش لوبولای شي.
د 2000 کال د مارچ په میاشت کې د امریکا د استازو د مجلس مشر میرمن نانسی پلوسی د یو اعلامیې په خبرولو د طالبانو سره د مذاکراتو په اړه په احتیاط امیدواري وو. خو د خو ویل چې په دې خبرو کې د میرمنو ونډه او ځای باید خوندي وسی.
موش ډیر په هیلو په ډیر ډیرو دغه باندې ټوم باندې مو دوی ته لیکواسته ولې ترڅو دوی وکولې سي د افغانستان د داتا او ترخال پر برابر باندې دوی توجه ډیر سکله چې کرزي صبراله ټول نړیوال ټولنه واده ورکړل ترڅو موږ د افغانستان د امنیت پر برابر د افغانستان د انکشاف پر برابر موږ ته خاصه توجه او هم چنن د تروریزم د لمنځه وړلو لپاره.
د تیر کال د جون په میاشت کې د افغانستان د ولسی او مشرانو جرګې غړو او د خزو او مدني چارو د حقوقو د کمیسیون غړو هم د امریکا د استازو د مجلس مشر میرمن نانسی پلوسی ته یو لیک واستاوه. په لیک راغلی چې افغانستان د بشري حقوقو د خزو حقوقو د بیان ازادي د دګکیو حق د ټولنې د ټولو برخو سیاسي او مدني ټولنو دیموکراتیک نظام او پرمختللې ادارې د جوړښت برخو کې ډیره لاسراوړنې لري او له طالبانو سره تړون باید د دې ارزښتونو په بیا تمام نشي.
د امریکای د سنا مجلس نه غوښتنه کړې و، رسمي غوښتنه وکړه چې په طالبانو او په مخالفینو په حکومت باندې غږ وکړي ترڅو اوربن وکړي او تاوتریخوالی په هیواد کې ټیټ کړي، چې بدبختانه د هغه خوا تر اوسه پورې رسمي ځواب نه دی راغلی.
خو له هغه نه راوروسته یو کال پس اوس چې بل مارچ ته نږدې کیږو، د سولې په خبرو کې د پرمختګ پر ځای سولې ته امیدواري کمه او هیلي هم په داسې حال کې پټې شوې چې د افغانستان په روحان قشر باندې داسې بریدونه هم لازور اخلي چې مسولیت یې څوک په غاړه نه اخلي.
هر سهار موږ د انفجار او د انفجار د ماينونو او د دې سره مخامخ کیږو او بیا موږ راځو پارلمان ته. نو حالات ډیر واقعا بحران دی، یعنی موږ نه وای چې بحران خواته روان دی، بحران دی. نو تر دې بحران چیري چې هر ورځ زموږ ولسونه شهیدان کیږي او هر ورځ زموږ ولسونه په وینو باندې رنګیږي.
زموږ غوښتنه د وکیلانو غوښتنه او زموږ د ولس غوښتنه ده چې هر څونه زر چې کیږي حکومت او طالبانو دعا خو باید په دې هوکړه وکړي چې افغانستان کې اوربن تمین شي، هغه خشونت او تاوتریخوالی اقران په اخر حته ورسیږي، تاسو موږ کوشش وکړو اطمینان پیدا کوو، امید دې ته پیدا کوو چې افغانستان کې سوله راځي.
دوی وايي د امریکا د کانګرس لخوا د خپل لیک د جواب پته مدي خو په همدې ترڅ کې په ولسی جرګه کې د سولې په تړاو یو یوشت کسیزه کمیټه هم تشکیل کړي چې د سولې پروانو خبرو کې د مستقیم مشارکت هڅه پیل کاندي. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د جنوري په شپږمه 15 جمهوریت غوښتونکو سناتورانو په یو کډ رایګری کې څرګنده کړه چې د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ محاکمه د امریکا د اساسي قانون لمخې قانوني نه ده، ځکه ټرمپ نور ولسمشر نه دی، خو اکثره قانون پوهان د استدلال سره موافق نه دي. د دواړو ګوندونو 150 تنه قانون پوهانو د ولیک په لاسلیک کولو استدلال کړی چې ټرمپ محاکمه کېدی او مجرم پیژندل کېدی شي، کته هم نور ولسمشر نه دی. د ویرجینیا ټیک د پانتون د سیاسي علومو استاد فریده جلال فی برخنا عمر خیل ته په سکای باندې په مرکه کې ویلي چې کته هم د ټرمپ د استدامه محاکمه د جمهوریت غوښتونکو ګوند د غړو ترمن د ډیرو اختلافاتو لامل شو، خو بیرته په همدې مسلې د یو موټی کېدو په حال کې دي.
I think that we're seeing the party actually already coming back to the fold.
زه فکر کوم چې د جمهورۍ غوښتونکو ګوند غړي په حقیقت کې بیرته موټی کیږي. د اوسنۍ استیزا بهیر یو خاص ثبوت دی. د جمهورۍ غوښتونکو ګوند یو څو انفرادي کسانو په مشخصه توګه څرګنده کړ چې ټرمپ تشدد راپارولې او هغه د 15 جنوري د بلوا مسؤل دی. خو د ګوتو په شمیر خلکو دا خبره کړې ده. زه فکر کوم چې د مچ مکانل په مشرۍ کې په خپل وینا کې په علني ډول وویل چې ټرمپ خپل په دروغ ویلو او د تشدد راپارولو مسؤل دی لکه څه هیله شته. زه باور لرم چې دا د دیموکراتانو او عامو خلکو ترمنځ یو هیله پیدا کړې ده چې دا به جمهوریت غوښتونکو ګوند ته یو قوي پیغام ورسوي چې د ګوند ته د ټرمپ د ګوند په سترګه ونه ګوري. خو د استیزا د محکمې له پایل سره به مونږ وګورو چې په کانګرس کې د مچ مکانل په شمول ډیر جمهوریت غوښتونکو به د جمهوریت غوښتونکو ګوند په چوکاټ کې پاتې شي او ډیر به هڅه وکړي چې ټرمپ مجرم ونه ګڼل شي، یا لږ تر لږه د دوی د قضاوت په اساس ووایي چې ټرمپ د بلوا د راپارولو مسؤل نه دی. اکثره جمهوریت غوښتونکو او د ټرمپ د مدافع وکیلانو ټیم ادعا کوي چې دا بهیر د اساسي قانون خلاف دی، ځکه ټرمپ اوس ولسمشر نه دی. ستاسو څه نظر دی؟ زما په نظر د علمي اړخه دا بهیر قانوني دی. کافی قانوني دلایل شته چې ضروري نه ده چې هغه یو برحاله ولسمشر وي چې د استیزا محکمې تر سره شي. د عدلي او قضایي چارو شنونکي په دې اړه فکر کړي او بلاخره محاکمه هم پیل شوه. دا یوازې یو ارخیز اقدام نه و. ګڼ شمېر جمهوریت غوښتونکو هم په دې کې د دیموکراتانو سره یو ځای شوي او ته دا استدلال لمنځه یوسي چې جمهوریت غوښتونکو هڅه کوي او وایي چې دا د اساسي قانون سره په ټکر کې دي، ځکه هغه نور ولسمشر نه دی، دا بهیر قانوني دی. دیموکراتو سناتورانو روښانه کړی چې دا ځل د تیر ځل په پرتله چې ترامپ د اوکراین د ولسمشر سره د جنجالي تلیفوني خبرو په سر محاکمه شو ډیر ښه چمتووالی نیولی. دا محاکمه به د تیر ځل نه څه توپیر ولري؟ زه فکر کوم چې دا ځل د ټرمپ په ضد ډیر اسناد او شواهد شته. په کانګرس باندې د برید ویډیوګانې د رسنیو لخوا خپرې شوي، ډیر مستند شوي. نه یوازې هغه څه چې په هغه ورځ ښکاره شول، بلکې هغه څرګندونې هم شاملې دي چې ټرمپ له دې پیښې دوه میاشتې مخکې کولې. هغه په خلکو غږ کاوه چې د نومبر د ولسمشریزو ټاکنو نتیجې ونه مني یا یې مخالفت وکړي. نو د ټرمپ خلاف نه یوازې دا ثبتی شوې ویډیوګانې شته، بلکې ولسمشر په بیلابیلو ویډیو کلیپونو کې اشاره کړې. البته مخکې له دې چې د ټولنیزو رسنیو اکاونټونه یې بند شي، د ټاکنو مشروعیت باندې شک کاوه. په حقیقت کې د هغو شیانو اوږد لست وګوري چې ټرمپ یې په مرسته هڅه کوله چې د نومبر د ټاکنو پایلې باید متنازع شي. او زه فکر کوم چې دا د بحث یو مهم اړخ دی چې هغه د خپل وینا له لارې خلکو ته وړاندیز وکړ چې کانګرس ته ولاړ شي څو غوښتنې واوریدل شي. زما په نظر تر ټولو ستونزمن خو دا و چې هغه هڅه کوله د انتخاباتي هیئت د رایو د شمیرلو مخه ونیسي. کچیر د استیزا دغه محاکمه کامیاب شي او ترامپ مجرم وګڼل شي یا ناکام شي او هغه براءت واخلي، دا به د امریکا د راتلونکي لپاره څه معنا ولري؟
I think that the stakes are if this is something
کدا محاکمه ناکامه شي چې ښایي ناکامه بشي د ټرمپ سره د کرنو پر سر حساب وشو. کچیر تر دغه محکمه پورې هم نه وای رسیدلې نو زمونږ اکثر لپاره به لوې ستونزه وای. کچیر څوک د قدرت په یو لوړ مقام کې وي ډیر څه به ویل شي چې حقیقت نه لري، خو هغه به د دې لپاره نه وي چې قانون تر پښو لاندې کړي او دیموکراتیک انتخابات رد کړي. کدا پیښه نه وای شوې کچیر دیموکراتانو اقدام نه وای کړی، فکر کوم چې د امریکا د حکومتدارۍ او د دیموکراتیکې پروسې څخه به د خلکو باور راکم شوی وای. او له دې امله زه فکر نه کوم چې د محکمې د پایل سره چې په پایله کې به ټرمپ مجرم ونه ګڼل شي دا هغه رښتینی شی دی چې خلک یې په تمه دي چې په یو اړخیزه توګه به د جرمونو او ناوړه کړنو لپاره مجرم ونه ګڼل شي. زه فکر کوم چې د دوه ګوندی همکارۍ که څه هم ډیر لږ دي، خو له دې سره خلک په دیموکراتیکې پروسې باور کوي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ چپه 1290 اف ام 100.15.
نن په خوست کې د کلو پراختیا او بیا رغونې وزارت په چوکاټ کې 202 پراختیا پروژې ګټ اخیستنه ته وسپارل شوې. په دې کې 50 ښوونځي ودانۍ هم شامل دي. خبريال ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورټ را لګلې.
دا پرمختیایي پروژې د خوست په مختلفو سیمو کې تطبیق شوي او نن د چهارشنبه په ورځ د کلیو پراختیا او بیا رغونې او د پوهنې وزارتونو د چارواکو له لوري پرانستل شوې. د کلیو پراختیا او بیا رغونې سرپرست وزیر مجیب الرحمن کریمی وویل چې پر دغو 202 انکشافي پروژو په مجموعي توګه 95 میلیون افغانۍ لګښت شوی او همدې وزارت ورکړی. ښاغلی کریمی زیاته کړه په دې پروژو کې استنادي دیوالونه، سړکونه، پلچکونه او نورې پراختیایي پروژې شاملې دي.
او روان کال کې موږ تقریبا 1.5 وړې متوسطې پروژې د متوازن انکشاف فاصل باندې دا ټول خوست کې ان شاء الله موږ دا تطبیقو. نو دا 1.5 باندې موږ اکتفا نه کوو، دا 1.5 به نور هم ډیریږي او ان شاء الله 1.5 میلیارد افغانۍ به په دې 1.5 پروژو باندې روان کال کې کدا الله رضا وه په خوست کې به دا په مصرف رسیږي.
په ورته وخت کې د پوهنې وزارت سرپرست وزیر رنګینی حمیدی که څه هم د 50 ښوونځیو لپاره د ودانیو جوړول مهم و بلل، خو زیاته کړه چې د دوی ډیر تمرکز د کمیت پر ځای کیفیت ته دی. هغې وویل اوس مهال لویه ستونزه چې دوی ورسره مخ دي په معارف کې ټیټ کیفیت دی.
صحیح ده چې 12 کاله زه خپل لور زوی استم مکتب ته، اما نن چې هغه د 12مه فارغیږي د جهان په سطح کې پرېږده، دا زموږ ته نږدې امسایګانو سره موږ رقابت نسو کولی د کیفیت په اکله، او که درغو چې موږ خپل کیفیت سم نه کړو ولو چې زه په زرهاو مکتبونه جوړ کړم تعمیر خو ماته کیفیت نه سموي. زه باید پر معلم کار وکم چې زما د معلم ظرفیت جوړ سي. زه باید مسلکي معلم پیدا کړم، معلمه پیدا کړم، چون چې زما لوري نن ورځ د مور په صفت زما لور مکتب ته نه پرېږدم په دې خاطر چې زه ښځینه معلمه نه لرم. اما ښځینه معلمه خو د اسمانه خدای تعالی ماته نه راستي، خو زما استاد لور د چنن زما لور د سبا معلمه ده د جامع.
بلخویو شمیر مدني فعالانو د یادو پروژو د پرانیستي غونډې ته په خبرو کې پر حکومت نیوکه وکړه چې ګوند د بیا رغونې زیاتره پروژې په متوازنه توګه نه پلي کیږي. مدني فعال عبدالولي واهزي وویل چې په خوست کې لا هم داسې سیمشته چې په تیرو 13 کلونو کې له هر ډول پراختیایي پروژو څخه محروم پاتې شوی.
زه فکر کوم چې د خوست په هر کونج کې جناب وزیر صاحب کار ته زمينه مساعده ده، او هغه ډول چې خوستوال د نظام په څنګ کې ولاړ دي، وکیل صاحب خاورین اشاره وکړه، وکیل صاحب غفار خان اشاره وکړه، و حکومت مرکزی ادارې په هغه شکل خوستوالو ته نه دی کتلی، دا یو عیني حقیقت ده او په دې باندې څوک سترګې هم نشي پټولی.
د دې ولایت د یو شمېر اوسیدونکو په وینا مساخیل، قلندر او سپیر هغه ولسوالۍ بلل کیږي چې په تیرو نږدې 2 لسیزو کې ورته د بیا رغونې په برخه کې توجه نه ده شوې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا، خدای مرسته.